انسان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش وسله والو ډله په افغانستان کې هغه وخت په یو ستراتیژیک یا لوی خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده درې کاله نور هم تمدید کړه. دغه پروګرام په اصل کې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړی دی، خو په لومړي او پنځلسو دقیقو کې راپورونه او خبرونه لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، پاکستانی پولیسو اته دیرش افغانان په پېښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې لمانځلو په تور نیولی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملامته کړې ده. متحده ایالات وایي له روسیې سره د IMF تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروس توغندی ازمویلی. پوره خبرونه. پاکستانی پولیسو لسګونه افغانان په پېښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولې دي. په پېښور کې وزایي پولیس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د ښار د اوسیدونکو د شکایت په نتیجه کې په لومړي سر کې نه تنه هغه مهال ونیول شول چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزې په مناسبت د افغانستان بیرغونه ګرځول. دغه پولیس وایي نه ویشت نور کسان وروسته د سړک د تړلو په تور نیول شوي. پولیسو ویلي دغه کسان به یوې سیمه ییزې محکمې ته حاضر شي. په پېښور کې د پولیسو د قمندانۍ ویاند عنایت علي رسنیو ته ویلي دغو افغانانو د اصولو پر خلاف د خپلو مراسمو لپاره اجازه نه وه اخیستې. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بې خبري وښوده او له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان سفارت هم په دې اړه څه ونه ویل. تر دې دوه ورځې د مخه هم پولیسو په پېښور کې یو بل افغان په دې تور نیولی و چې د افغانستان بیرغ یې پر خپل دوکان ځړولی و، خو هغه افغان وروسته په ضمانت خوشې شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملامته کړې ده. دا خبره د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
داعش چې څومره دوی قوي سي په ننګرهار ولایت کې یا په ټول مشرقي سیمه کې دوی په ډېر قوت سره دوی ویلې چې موږ را څرګند شوي یو، اما د دوی ملا ماته شوله. دا په دې معنا دوی لستوني نیول شوي دي.
احمد زی که څنګه په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمې او د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ ساحې محدودې او شمیرې کم شوې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بایومیټریک دستګاو ستونزه هواره کړې ده. دغه کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه دستګاوې په ولایتونو کې د رایو مرکزونو استولو ته د چمتو کېدو په حال کې دي.
هغه کوم بایومیټریک ډیوایسونه چې موږ په تېرو ولسي جرګې ټاکنو کې د هغې نه استفاده کړې وه چې شاوخوا 14,000 ډیوایس کېږي، هغه هم د احصایې مرکزي محترم ادارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي، او څه باندې 14,900 نور ډیوایسونه هم حکومت خریداري کړي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تسلیم کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي و حکومت د دغو دستګاو په برابرولو او د انتخاباتو موادو د انتقال په برخه کې همکاري نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات وایي له روسیې سره د IMF تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروس توغندی ازمویلی. IMF یا د منځني واټن اټومي وسلې د کنټرول تړون چې په 1980 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و د روانې میاشتې په لومړیو کې فسخه شو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د یکشنبې په ورځ یو کروس توغندی د کالیفورنیا په سان نیکولسن ټاپو کې وازمایه. دغه وزارت وایي دغه توغندي په څه باندې 500 کیلومتر واټن کې هدف وویشته. د روسیې له ملاتړ برخمن د سوریې حکومتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ ناوخته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار خانشیخون ته ننوتل. دا د سوریې په جنوب کې د عدلیب ولایت یو ښارګوټی دی. د سوریې په جګړو کې د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دغه ځواکونه تر سختو هوایي او ځمکني بریدونو وروسته داسې مهال د خانشیخون له شمال او ختیځ لوري ورغلل چې یاغیان له سیمې وتلي وو. دغه ښارګوټی د حلب او دمشق ترمنځ هغه لاره کې پروت دی چې له هومس څخه تیریږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره یوه عمده بریا ده. او د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د هغو مذاکراتو د هڅو په اړه خبرې کړي چې کولی شي د اوکراینی ځواکونو او روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین کوربه و. د روسي خبري اژانسونه وایي دواړو مشرانو د دوشنبه په ورځ د سوریه پر جګړو، د لیبیا پر وضعیت، د ایران اټومي تړون او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې پر طرحې بحث وکړ. تر دې غونډې د مخه ایمانوئل ماکرون یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیله لري له ښاغلي پوتین سره دا خبرې په راتلونکو اونیو کې د څلور اړخیزې سرمشریزې جوړېدو ته زمینه برابره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا د سولې لپاره یو رښتینی فرصت دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت شورا داعش وسله واله ډله په افغانستان کې د یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ډله بولي، خو وایي دا ډله هغه مهال په ستراتیژیک خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې چارې پر مخ وړي، په خپلو وروستیو څرګندونو کې وایي د سولې بهیر باید چټک شي څو افغانستان د داعش وسله والو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. اخو افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د شنبې د ماښام تر خونړي برید وروسته ژمنه وکړه چې په ټول افغانستان کې به د داعش وسله والو ریښې باسي. دا چې داعش ډله واقعا په افغانستان کې دومره لوی ګواښ دی چې افغان او امریکایي چارواکي اندېښمن کړي، د فریبا ظاهر په ریپورت کې بهکاره شي.
داعش ډله په افغانستان کې څومره لوی ګواښ دی او آیا دا ډله کولی شي د وسله والو طالبانو ځای ونیسي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې د داعش وسلوالو فعالیتونو ته په کتو له تکتیکي پلوه هغه یوه مطرح ډله وګڼله.
داعش د یوې ترهګریزې او ورانکارې ډلې په توګه یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ده، بې له شکه. خو دا ډله په یو وخت کې په یو ستراتیژیک خطر باندې بدلیږي چې په افغانستان کې ریښې پیدا کړي. اما که دوی بیا داسې کېږي چې د ځینو بدلونونو له امله مختلفین یا خواخوږي ځان ته پیدا کړي یا له نویو خلکو سره تړونونه یا هم اتحاد کوي، هلته بیا حتی کېدلی شي په یو ستراتیژیک خطر باندې بدل شي.
تر ډیره دغې ډلې ته د غیر افغاني پدیدې او داسې ایدیالوژۍ په سترګه کتل کېږي چې د افغانستان د حکومت په باور له بهر افغانستان ته راغلی او د دې هیواد د خلکو ترمنځ پراخ نفوذ نه لري. خو هغه خواخوږي څوک دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یادونه کوي او اندېښنه ښیي چې له هغو سره په یو ځای کېدو به داعش ډله په افغانستان کې پراخه سي. د دغې شورا ویان د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د وسله والو طالبانو د هغو ډلو یادونه وکړه چې د ده په خبره له امریکا سره د طالبانو د سولې د موافقې سره مخالفت شي.
په طالبانو کې اختلاف موجود ده د سولې د مذاکراتو په برخه کې، او ځینې داسې ګنګوسې هم شته چې ځینې مهمې برخې د طالبانو په دې خاطر کې دي چې که چیرې داسې کوم تړون کېږي یا کومه فیصله کېږي دوی ولاړ سي ځینو ډلو ته، لکه تاسو یاد کړي داعش په ډول جدي اندېښنې موجودې دي. د همدغو اندېښنو سبب ده چې افغان دولت ډیر په احتیاط سره، ډیر حساب شوی او ډیر پلان شوی د سولې پر لور ګام اخلي او ټولې خواوې ارزیابي کوي.
د واشنگتن لخوا دې ته ورته اندېښنې د اسوشیټد پریس خبري اژانس په راپور کې هم راخستل شوی دی. او وایي واشنگتن هیله لري طالبان له داعش وسلوالو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تیر اګست میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه بحثونه لري، د اګست پر 13مه پر ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید ګړندۍ سي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی سي. نوموړي تیر ماښام هم په یو بل ټویټ کې ویلي چې اوس باید یوه داسې دایمي سوله لومړیتوب ولري چې هم په خپل افغانستان په امن کې وي او هم هیڅ بل هیواد ته ګواښ پېښ نه سي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپل تازه سرګندونو کې د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د داعش ټول ریښې په افغانستان څخه وباسي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغه سره راپورته کړ چې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه. دوی ځانونه د اسلامي خلافت خراسان څنګه بولي. د افغانستان حکومت پاکستان تورنوي چې د دغې ډلې ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. داعش ته له دې کبله تر طالبانو وروسته د لوی ګواښ په سترګه کتل کېږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور ډېرېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر ملکیان په نښه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د استقلال د کلیزې په ورځ د ودونو په سالون کې د حملې په نتیجه کې ټول وژنه وسوه. د دوشنبه په ورځ د بمی چاودنو موج جلال آباد ښار ولړزاوه او د چارواکو په وینا شاوخوا شپږ شپېته کسان ټپیان سول. دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي حملې په نتیجه کې درې شپېته کسان وژل سول او شاوخوا دوه سوه نور ټپیان سول. ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه د ورځې وینا ته پام کړی دی. ښاغلی غنی د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستلو د کلیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې وویل چې په کابل کې د شنبه د ورځې د حملو د قربانیانو غچ به واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه د دوی اندېښنه دا ده چې له افغانستانه د امریکا له وتلو سره به دا هیواد په کورنیو جګړو بوخت سي او د داعش ډلې په ګډون به په افغانستان کې د بهرنیو ډلو او طالبانو حاکمیت ته لاره هواره سي. انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې مرګونی پیښې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د واده جشن، کنسرت او حتی د خوړو مراسم په کابل کې پرته له تاوتریخوالي نه وي. ورځپاڼې د واده د زوم میرویس علامی له قوله لیکلي چې د خپلو میلمنو خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون توان نه لري. علامی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په واده کې هیڅ لوړپوړی چارواکی نه و، ټول عادي خلک وو. د ځانمرګې بمی حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر غاړه اخیستی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي که څه هم په افغانستان کې په اکثریت تاوتریخوالي کې طالبان لاس لري، خو داعش چې د طالبانو متحده ډله نه ده، په دې هېواد کې لږ خوټینګ حضور لري. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو برعکس داعش فرقه یي ستونزو ته لمن وهي او ډیری وختونه د شیعه افغانانو جماعتونه د سپورت ځایونه او ښوونځي هدف ګرځوي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي مذاکره کوونکو له طالبانو سره د خبرو پر مهال هڅه کړې چې له طالبانو تضمین واخلي چې د داعش سخت دریځ ډلې ملاتړ به نه کوي. ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي اندېښنه لري چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده. ورځپاڼې همداراز لیکلي امریکا دا کار پرته له رښتونې انتقالي دورې رامنځته کولو کوي چې د طالبانو مقاصد او د داعش د تهدید پراخوالی و ازموي.
ازادي راډیو ته غوښتل د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه دنده د درې نورو کلونو لپاره هم وغځوله. د افغانستان ځینی سیاسي شنون کې وایي چې د پاکستان د پاوز مشري هر څو کوي، خو د افغانستان په اړه به د هیواد سیاستونو کې کوم بدلون تر سترګو نشي. په همدې سره دغه پروګرام خبری برخه پای ته رسیږي. ریپورت واورې تر هغه وروسته به د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عمران خان په یو فرمان کې د دغه هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوه کاري مده د دریو کلونو لپاره وغځوله. په دې لمه کې راغلی چې جنرال قمر جاوید باجوه د یوې بلې دورې لپاره د لوی درستیز په توګه ټاکل کیږي او دا پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره شوې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف جنرال باجوه د 2014 کال په نومبر کې پر دې دنده ګمارلی و چې نوې درې کلنه کاري دوره به د روان کال نومبر میاشتې څخه پیل سي. له ډېرې مودې راهیسې تمه کېده چې دا کار به وسي او د پاکستان د پوځ یوه ویاند هم دا خبره تایید کړې ده. د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د دغه هیواد خلکو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی او د دې هیواد په 20 کلن تاریخ کې پر سیاست او پوځي چارو حاکم دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستان د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ روان دي مهم رول لوبولی. د راپور له مخې د پاکستان پوځ پر افغان طالبانو پراخ نفوذ لري او له دغې ډلې سره د افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په برخه کې اساسي رول لري. سیاسي څېړونکي وایي هر څه چې د پاکستان پوځ وغواړي هماغه کېږي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سیاست لوی درستیز او د دغه هیواد د استخباراتو اداره ټاکي. ښاغلی ستانکزي د افغانستان په اړه د دغه پاکستاني جنرال د بیا ټاکل کېدو په اړه وویل
د پاکستان لوی درستیز موجوده لوی درستیز څو ستاندې دي که چېرې د افغانستان لپاره مثبت وګوري او د پاکستان کلاسیک سیاست تعقیب وکړي، طبیعتا د سولې لپاره مؤثر او مفید وي. او که چیرې کلاسیک سیاست تعقیب کړي، په اخري ډول به مضر وي. زه لا هم فکر کوم چې د پاکستان ستراتیژي به افغانستان په ارتباط